ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او راي په پښتونخوا کې د مازیګر 3 بجې شوې په روانه غړې کې زه بنور شاسته سکور بیم نه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې بعد افغانستان او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو د شکارپور د پیښې د متاثرینو احتجاج د افغان کډوالو او د چین غوادر ته د لارې په اړه د قبایلی مشرانو د سرګندونو په حق ریپورتونه واوري. ځنې نور ریپورتونه هم لرو. د روانې خبرونه په دویمه نیمایي کې درته اول د نړۍ رنگونه او بیا میډیا او ځوانان خبرونه وړاندې کوو. خو راځي چې په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات خبرونه واورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سلټه کې پاکستان او افغانستان د ترهګرۍ پر ضد په ګډه مبارزې ټینګار کړی دی. د سینسوبي په شکارپور کې د جنوري په 13 نیټه د شیاګانو په جمعه د حملې پر ضد له شکارپور لاریون کراچۍ ته رسیدل دي. او په عراق کې پولیس وایي چې په البغدادي خارګوټي کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 540 کسان ژوندۍ سوسولې دي. اوسته خبرونه تفصیل. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د پاکستان او افغانستان روستۍ هڅو ښې نتیجې لرلې دي او په ترهګرو فشار زیات شوی دی. تېر ورځ په کابل کې د افغانستان اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره په یو ګډه خبري غونډه کې د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف وویل چې پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ پر ضد ګډه مبارزه کول پکار ده.
زه کولای سم وایم چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي. موږ ستاسو تر څنګ یو ترڅو دې جګړې ته یو ځای ادامه ورکړو او د تروریزم له تهدید سره چې افغانستان او پاکستان ورسره مخامخ دي یو ځای مقابله وکړو.
تیر ورځ جنرال راحیل شریف د پاکستان د پوز د استخباراتي ادارې مشر جنرال رضوان اختر سره په ګډه کابل ته تللی وو او د افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی تر څنګ یو شمیر نورو امنیتي او سیاسي مشرانو سره ولیدل. د سند صوبې په شکارپور کې د جنوري په 13 نیټه د شیاګانو په جماعت د حملې پر ضد له شکارپور لاریون کراچۍ ته رسیدل دي. دغه لاریون کوونکي د اتوار پر ورځ د سند صوبې له شکارپور څخه روان شوي او بیګانه وخته کراچۍ ته رسیدلي ولته د نمایش په سیمه کې په احتجاج ناست دي. لاریون کوونکي غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات وشي او د شکارپور په پیخه کې ککړ کسان دي ونیول شي. په دې پیخه کې د شپېتو زیات کسان وژل شوي. بلخواته سند حکومت د کراچۍ پریډ زون کې د پرون راهیسې یو سل سلور سلویخ دفعه لګولې او د کراچۍ وزیر اعلی هاوس گورنر هاوس صوبائی اسمبلی ودانه او خوښه سیمو کې په احتجاجي ناستو جلسو او مظاهرو بندیز لګولې دي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال دولسي وګړو مرګ شوبله 20% زیاته شوې ده چې دا شاندار شمېره په 13-15 کلونو کې تر ټولو زیاته ده. نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما لخوا په خپور شوي ریپورت کې ویل شوي دي چې تیر کال 1,015 کسانو ته مرګ شوبله وختې وه او په 2014 کال کې دا شمېره 8,619 وه. ریپورت وایي چې په دې پیښو کې 2% د طالبانو لاس دی او دغه سی بیا د 14% مرګ ژوبل زیمواره افغان او بهر ملکی ځواکونه دي. تیر ورځ د افغانستان په لوګر ولایت کې د پولیسو په هیډ کوارټر د وسلوالو په یو برید کې لږ تر لږه 6 پولیس وژل شوي او نور ژوبل دي. د لوګر ولایت قائم مقام گورنر نیاز محمد امیری تیر ورځ مشال لیډیو ته ویلي دي چې دغه برید 500 ځانمرګو برید کوونکو ترسره کړی دی. بلخوا د یاد ولایت د ویاندیر محمد درویش په خبره په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېره ځکه زیاتې دی شي چې د ځینو ژوبل شوو کسانو حالت د اندېښنې وړ دی. افغان طالبانو د دې برید پړه په غاړه اخیستې ده. د افغانستان امنیتي ځواکونو په 13 ساعتونو کې د عملیاتو پر مهال وو اویا وسلوال وژلي دي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت لخوا مشال ریډیو ته نن په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دا عملیات د افغان ځواکونو لخوا په کونړ، ننګرهار، تخار، کندوز، بدخشان، سرپل، کندهار، زابل، ارزګان، لوګر، غزنی او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي دي چې پکې 19 وسلوال زخمیان شوي هم دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه مشال ریډیو ته سن دی ویلې. خبرونه د مشال ریډیو نوره. په عراق کې مقامی پولیسو ویلي دي چې په البغدادي خارګوټي کې اسلامي دولت وسلوالي ډلې 1500 کسان ژوندۍ سوځولي دي. د دې پیښې وجه نه ده معلومه، خو د مقامی پولیسو مشر قاسم العبیدی پرون ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې ځینې د امنیتي ځواکونو غړي وو. نوموړي زیاته کړه هغه ودانۍ چې پکې د امنیتي ځواکونو او مقامی چارواکو کورنۍ اوسېدلې دا مهال تر برید لاندې دي، ورسره د حکومت او د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستو ژمنې شوې دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عین الاسد هوایي اډې سره نږدې تېره اونۍ د البغدادي ښارګوټي زیاتره برخې نیولې دي. بلخوا د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین غږ کړی دی چې خپلو هغو سرتیرو ته د وسلو د غورځولو اجازه ورکړي چې د هیواد په ختیځ د بلسیف ښار کې محاصره شوي دي. په همدې حال کې امریکا روس ته خبرداری ورکړې دی چې که د بلتون غوښتونکو له ملاتړ لاس وانخلي نو په روس به بندیزونه زیات شي. که څه هم چې د اوکراین په ختیځ کې اور بند اعلان شوی دی، خو له څو ورځو راهیسې په د بلسیف ښار کې سختې جګړې روانې دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر ورځ د هنګری د دورې پر مهال وویل چې د اوکراین روانه شخړه له پوځي لارې نشي حل کېدی. او رستې خبردار چې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې ائتلاف پرین ویلي دي چې په شام او عراق کې د دې ډلې په مرکزونو په تیرو 43 ساعتونو کې 44 هوایي بریدونه کړي دي. په دې بریدونو کې شپږ حملې د شامي ښار کوباني ته نږدې شوي دي، چېرته چې کورد ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالو مخه نیولې ده. او اوس د کرکټ په اړه رپورټ. د کرکټ نړیوال کپ کې د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ لوبه روانه ده. بنګلادیش لوبډلې افغانستان ته ګټلو لپاره د 268 رنزونو هدف ورکړی دی. دا وخت د افغانستان بیټنګ روان دی. تر اوسه پورې د 500 لوبغاړو په زیان 111 رنزونه جوړ کړي دي او 34 اوورونه شوي دي. او همدې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شو. اوس تکرن سو بای او د موسم حال درکو.
د پیښور کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 101 روپۍ 70 پیسې اخستل کیږي او 101 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 144 روپۍ 50 او 145 روپۍ. یو پاوند 155.55 او 155.80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 70 پیسې او 20 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 26 روپۍ 80 پیسې او 20 روپۍ 50 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 78 پیسې اخستل کیږي او 1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور کې باران وریږي. د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې کم نه کم 10 او زیات نه زیات 2، په بنو کې کم نه کم 8 او زیات نه زیات 3، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 3 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته زمنګا همکارانو انیسا اجمل او احمد الله خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې به د ریپورټونو واوري. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وای په دې ورستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اعتماد زیات شوی او دواړه هیوادونه د ترهګرۍ خلاف په همکارۍ سیوا کولو سلا شوي دي. د سرحداتو او ریاستي چارو وزارت فیصله کړې چې پاکستان کې د افغان کډوالو د کیمپونو نه بهر اوسیدونکي افغانان به کیمپونو ته استنول کیږي. افغان کډوال دې فیصله ته څنګه ګوري؟
افغانان دې ته نه دي تیار چې خپل کاروبارونه دلته قطه کړي او لاړ شي افغانستان ته خپل ځای ته. نو دې ته به چېرته تیار شي چې دې کیمپونو ته لاړ شي؟ دې ته په هیڅ قسم نه تیاریږي.
د مرکزی حکومت لاړه په مبینه توګه د چین نګوادر تتلون کې اقتصادي لارې کې د بدلون خلاف د جنوبی وزیرستان مشرانو یو جرګه کړې ده. دوی وایي
روډ دا پمیاوالی باندې په ډېر ډېر اسماعیل خان باندې درودرمی په دغه باندې تیر شي. میر ګورنر میر ته د مسعود اسلامي جرګې طرفه د اپیل کوي دا روډ دا بدلاوي نه.
دا او نور رپورټونه لرو او د دې غړې په دویمه نیمایي کې به اول هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه واوري. ورپسې به میډیا او ځوانان خبرونه کوي واوري چې د قبایلی سیمو د حالاتو په اړه خبري اعلان سوای.
فټاکه وګورئ دا خو د بیرونی میډیا لپاره خو بالکل بندي. خو زمونږ لپاره چې موږ پښتانه یو او په دې علاقه کې یو موږ هم نشو تللی. تا
به هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دغه ویب پاڼه تاسو ویډیو غانې، خولي تصویرونه او نور معلومات هم ترلاسه کولای شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. افغانستان او پاکستان یو وار بیا د ترهګرۍ خلاف په ګډه مبارزه ټینګار کړې ده. په دې حق له افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس او د پاکستان د پوز مشر په کابل کې په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې د پاکستان جرنیل ویل چې د پاکستان او د افغانستان دښمنان یو دي او په کار دي چې دواړه هیوادونه یې په ګډه مقابله وکړي. په دې حقله د ملالۍ بشیر دا ریپورت اورو.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اعتماد او اړیکو پراختیا راغلې ده او پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی سفر او د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سره د افغان چارواکو له لیدلو وروسته د پام وړ تغیر لیدل کیږي. ښاغلی عبدالله د پاکستان د لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره په یو ګډه خبري غونډه کې د دې همکارۍ په اړه هیله څرګنده کړه. موږ هیله من یو چې د دا سفر به د ګډ تهدید پر وړاندې چې موږ ټول ورسره مخامخ یو د دوه اړخیزو همکاریو سبب وګرځي. انشاءالله ګامونه چې پورته شوي دي او ګامونه چې په راتلونکي کې پورته کیږي زموږ سره به د دې ستونزو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغانستان اجرایي رئیس د ګډو تهدیدونو سره اړوند په لوګر کې پرونی حمله ته چې پکې شل کسه افغان پوځیان ووژل شول او په عین حال کې د لاهور حمله ته اشاره وکړه. د شاغلی عبدالله په وینا داسې حمله یو ځل بیا د تروریزم پر وړاندې د دواړو هیوادونو ګډې همکاري ته ضرورت پیدا کوي. شاغلی عبدالله زیاته کړه د خلکو او افغان حکومت تل دا هیله ده چې ګاونډي هیواد پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره همکاري وکړي. د ویل چې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري او تماس تر پام ورکا چی پوری زیات سوی دی. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په دې غړ خبري غونډه کې وویل د اور لمبې چې په افغانستان کې بلدي د هغه تودوالي په پاکستان کې هیڅ کیږي. د ویل افغانستان او پاکستان لګړ تهدید سره مخامخ دي. زه کولای سم وایم چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي. موږ ستاسو ترڅنګ یو ترڅو دې جګړې ته یو ځای ادامه ورکړو او د تروریزم له تهدید سره چې افغانستان او پاکستان ورسره مخامخ دي یو ځای مقابله وکړو. جنرال شریف زیاته کړه د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د دواړو هیوادونو وروستیو هڅو شی پایلې درلودلې دي او پر تروریستانو فشار زیات شوی دی.
په افغانستان کې د پاکستانی پوز د مشرل جنرال راحیل شریف او د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ګډ خبري په اړه د ریپورت موریده. په دغه موقع جنرال راحیل شریف دا هم ویلي دي چې د افغانستان دشمن د پاکستان دشمن دی. په دې حق لا د دفاعي چارو څېړونکو لیفټنن جنرال ترت مسعود سره زموږ همکار مليحا امیرزاده خبرې کړې دي. یو غنی پختلې چې د جنرال راحیل شریف دغه بیان ته څنګه ګوري.
اشرف غنی، نواز شریف او جنرال راحیل شریف چې کله نواک سنبال کړی دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې یو بنیادی بدلون تر سترګو شوی دی. دوی تر هر ممکن حد له یو بل سره د همکاري کولو او د اعتماد سازي کوشش کوي او د خیر سګالې په هڅو کې دي. زما په فکر د دوی د تعلقاتو معیار په مکمل ډول بدل شوی دی. دوی هر ممکن کوشش کوي چې د سرحدي سیمې دواړه غاړو ته د وسلوالو پټن ځایونه نوي او په دې رضا شوی دي چې اغه وسلوالې ډلې به هم په نخه کوي چې د دواړو هیوادونو خاورې د یو بل پر ضد استعمالوي.
کومنګ او ګورونو په دې روسيو کې د پاکستان د پوځي مشرتاب او د غشانتې د لوړپوړو چارواکو افغانستان ته دوري تر سترګو شوی دي. د دې سمانه ده
دا وخت مسلې داسې نوعیت لري چې باید په پوزي کچه حل شي. مثلا مهمه مسله د پټنځایونو ده، مهمه مسله د پولي دواړو غاړو ته د وسلوالو تنظیمونو ده، لکه تحریک طالبان پاکستان د افغانستان خاوره د استعمالولو کوشش کوي. طالبان دي او نور مهم وسلوال تنظیمونه لکه حقانی شبکه ده. نو تر سوچ د پاکستان خبره ده، زما په فکر کوشش بیدا وی چې وسلوال پټنځایونه نور استعمال نکړي. نو دا به او زیاتره په افغانستان وی چې په دې لړ کې څه کوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې افغانستان او پاکستان اوس د همکاري په اهمیت پوي دي.
ستاسو په فکر چین او امریکا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښه تعلقاتو لپاره په دغو هیوادونو زور اچوي او څنګه؟
چین په دې لړ کې یو ډیر مهم رول لوبول شي او که وکتل شي نو دغه هیواد په پاکستان او افغانستان دواړو کې سرمایه کاری کول غواړي. چین په گاوند کې تر ټولو مهم هیواد دی او په پاکستان او افغانستان کې ګڼ شمیر خلک ملاتړ هم کوي. بل دا چې چین په دې کې هم دلچسپي لري چې لسیمې تندرویتوب او انتها پسندی لمنځه یوړل شي.
کو رستیو رپورټونو ته وکتل شي نو پاکستان د افغانستان نغواړي چې ملا فضل الله چې د تحریک طالبان پاکستان مشر دی هغه دی ورته اوس پارل شي. نو تاسو څه فکر کوئ چې افغان ځواکونه آیا فضل الله نیولو ته نږدې دي او که څنګه؟
زما په فکر دی به کوشش کوي او افغان پوز د دې جوګه دی چې فضل الله ونیسي. زما په فکر پاکستان په دې کې زیاته دلچسپي لري او د دواړو هیوادونو لپاره به دا یو لوی لاسته راوړنه وي که چېرې افغانستان پر اختیا هم فضل الله ونیسي او د پاکستان پوسټ یې حواله کړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تازه حالاتو او تعلقاتو په حواله مو د دفاعي چارو د سیړونکو لیفټنټ جنرال طلعت مسعود خبري اوریدې.
دا مشال ریډیو ده.
د سینسوبه په شکارپور کې د جنوري په 13 نیټه د شیګانو په امام بارګا د حمله خلاف شکارپور نه یو لاریون کراچۍ ته رسیدلې ده. دغه مظاهره کوونکو غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د وسلوالو خلاف عملیات وشي او د شکارپور په پیخه کې ککړ کسان دي ونیول شي. په دې حقله تفصیل د ظفر کریمی ریپورت کې ورو.
لاریون کوونکي د یکشنبه یا اتوار په ورځ د سینسوبې له شکارپور روان شوي وو. دوی 13 شپه نه وخته کراچۍ ښار ته رسیدلي او دلته د نمایش په سیمه کې په احتجاج ناستي. په لاریون کوونکو کې د شکارپور په پیخه کې د وژل شوو خلکو خپل خپلوان ماشومان زنانه او د شیعه ګوندونو مشران او پلویان ګډون لري. شیعه رهنما علامه امین شهیدی د دې لاریون مشري کوي. نوموړی وایي د شکارپور د پیخې 3 هفتې تیرې شوي خو حکومت په دې لړ کې تر اوسه هیڅ ونه کړل او دوی دې ته مجبور شول چې سرکونو ته راووزی. دیوای زمنګ دا یو غوښتنه ده چې ریاست دې د وسلوالو په ضد جنگ اعلان کړي. نن د دغو وسلوالو په حملو کې د وژل شوو خلکو تورسری او یتیمانان د انصاف د ترلاسه کولو لپاره سرکونو ته راوتلي دي. نوموړي زیاته کړه په ټول پاکستان کې د وسلوالو بریدونه دوام لري خو ریاست تر اوسه د دې په ضد هغه سي ګامونه نه دي پورته کړي څنګه چې په کار وو. علامه امین شهیدی زیاته کړه دوی به تر هغې په کراچۍ کې په احتجاج سروي چې انصاف ورته نوی ملاو شوه. لاریون کوونکو د شکارپور څخه د روانې دورستو د سینسوبې په بیلابیلو خارونو کې غونډې او مظاهرې کړي او په دغه ځایونو کې د سیمې خلکو د دوی هرکلی کړي. 13 ورځ د سینسوبې په دویم لوی ښار حیدرآباد کې هم ګڼ شمېر کسان د دې لاریون کوونکو هرکلی ته راوتلي وو. بیګانه وخته کراچۍ ته د رسېدو وروستو د مدني ټولنو استازو او د ام کیو ام ګوند پلویانو او مشرانو د دې لاریون کوونکو هرکلی وکړو. په لاریون کې شریک د مجلس وحدت المسلمین رهنما علامه مقصود ډومکی 13 شپه نه وخته له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل ریاستی ادارے اوس هم د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې زړه نازړه دي. حال دا دی چې وسلوال کله د پیښور په سکول کې ماشومان وژني او کله په پیښور او شکارپور کې امام بارګا وې پنخه کوي. همداراز لاهور او کراچۍ کې هم حمله کوي. په ټول ملک کې اور بل دی او د ریاستی ادارو دا حال دی. نوموړي زیاته کړه دوی د سینسوبې د وزیر اعلی هاوس مخې ته د احتجاجي ناستې د شروع کولو هوډ لري. بلې خواته سند حکومت د کراچۍ په ریډ زون کې د پرون راهسې د بندیز یو سل څلور څلوېښتمه ماده لګولې او د کراچۍ وزیر اعلی هاوس گورنر هاوس د صوبایي اسمبلۍ ودانۍ او خوښه سیمو کې یې په احتجاجي ناستو جلسو او مظاهرو بندیز لګولی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د تاریخ پانا
ګلدارا د پښتونخوا صوبې زور نوم بالا حصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر وو یا یو غټ فایل وو. د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑھ او دا چار سادہ دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست زے او غت بدی تے دا گلنو خان
یخنیانو کی وا دا زے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
د هر گل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي د پاکستان د سرحداتو ریاستي چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې خواوشا یو لس لکه غیر رجسترډ او نور لس لکه غیر بخنه غواړم تقریبا یو لس لکه رجستر شوی او لس لکه نور غیر رجسترډ افغانان دي او یاد وزارت غواړي چې دغه کډوال ټول کیمپونو ته واپس کړي. په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال سراج زهیر راکوي.
لمشل ریډیو سر خبرو کې د نوم نه خودلو په شرط د سفرند وزارت یو چارواکي اووی چې 13 او هغه بل ورس پر لپسې د سفرند سیکریټری پیر بغش جوالی په مشرۍ کې دوه غونډي وشوې چې پکې فیصله وکړې شو چې د پاکستان په مختلفو افغان کډوال کیمپونو کې 20% افغان کډوال میشتي او دغه رنګ 30% رجستر افغانان له کیمپونو بهر ژوند کوي او دغه 30% چشمیری تقریبا 1,00,000 جوړیږي. دوی به هم کیمپونو ته لیږل کیږي. د نوموړي په وینا چې حکومت دا سلام هم کړي چې کوم لس لکه غیر رجسٹر افغانان دي هغه به هم رجسٹر کولای شي او دې لړکی نادراته او صوبایي حکومتونو ته ویل شوی دي چې هغه د افغان کډوالو کرش میرو او فاک سره شریک کړي. د حکومت په دې فیصله باندې په پاکستان کې افغانان وایي چې د دوی په خارونو کې لمدو مدو کاروبارونه دي او دوی نشي کولای چې په کیمپونو کې ژوند تیر کړي ځکه چې کیمپونو کې یو شمېر مسلې وي. په دې اړه لمشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور بورډ بازار مشر آجی غفران وایي
بورڈ بازار کی زما دکان دے او تاجر ما حکومت منگ سر ادا سے قبول غاری نو ددین ادا بہتر خبر ادا چ حکومت دے راول کی گیا ول دے افغانان لب سے خاص ٹیم ورک کی افغانان دی تے نہیں دی تیار چ خپل کاروبار نو دل تک قطع کی او لاڑ سے افغانستان تک خپل زیتا نو دی تے بچی تے تیار سی چ دے کیمپ نو تلاش
ہم داشن دی پیخور کارخانو بازار او تاجر مشل دی ہوتا او وی چ دی پی وار کاٹ ہم لری خل کیمپ بہر ہوسی گی او خپل کاروبار کوی او کہ حکومت دی کیمپ نو تولی گل نو کارونا بی ډیر متاثر شي.
سریال کوزی منوم به د بورډ تجربات ما او کاروبار په کارخانو مارکیټ کې دیو مشرې د سی رقم دی چې روزګارونه دی کاروم دی او کیمپول ته مو تسل پر راغی کیمپول نو من کارو کو کو روزګارو کو خپل کیمپول کې وسی دو بیا د حکومت پاکستان او افغانستان دی دوه سره کینی د زمونږ مشکلاتو نه سره دوه اوسه دی چې موږ خپل وطن ته لاړ شو دا ډیر ښه.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د اقوام متحده د افغان کډوال لپاره د ادارې یونیسیار د ویان دی نو پختل نو هغه چې په دې اړه لدوی ته کره معلومات نه دي ترلاسه شوي نو نشي کولای چې پر خپل دریز ورکړي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته غوږی د پښتونخوا ملي و امیګون مشر محمود خان چکزی وای د گوادر کاشغر لوی لار چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا نه تیریږي د پنجاب د لارې نډیره خال لاندا او غټوره ده. نوموړي د سرګندونې په کوټه کې یوې خبری غونډې ته کړی دي چې تفصیل یې د خدای نور ناصر په دې رپورت کې اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي د گوادر کاشغر راهداري لومړنۍ او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا لار تر ټولو ښه لنډه او ګټوره ده. د محمود خان اڅکزی په خبره د دې لارې لپاره چې هر ګوند او هر ډله احتجاج کوي دوی ملاتړ کوي. محمود خان اڅکزی وایي د گوادر کاشغر لوی لارې په خیبر پښتونخوا او د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو څخه تیرېدل نه یوازې د شاته پاتې سیمو د وګړو لپاره ګټوره ده بلکې پر همدې لارې افغانستان او منځنۍ آسیا ته هم له دې راهداري څخه اته لارې وتلی سي.
اس روټ په همې 8 انلیټ هم لے سکتے ہیں افغانستان
په همدې لارې اته بیل بیل لارې افغانستان ته له دې راهداري څخه تللی سي. افغانستان معنا منځنۍ آسیا او بیا په دې راهداري کې د اورګاډي پټړي همسته او ډېر لوی لار همسته. مشته په دې باندې هیڅ اعتراض نشته چې په پنجاب کې دې نه تیریږي. سمه ده پنجاب هم زموږ د هیواد حصه ده او هلته لوی لوی کارخانه هم دي هلته دې هم دا لار تیر سي لیکن دلته دا سیمې نظر اندازه کول دا به ښه خبره نه وي.
اگنور کرنا اچھی بات نہیں ہوگی.
محمود خان اڅکزای وا یی همنن د سې شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د عوامي نسل ګوند لخوا په جوړې سوی ټولګوندې زغونډه کې یی ځکه خپل غډون ونه کړ چې سبا کوټې ته د پاکستان وزیر اعظم را روان دی. خو زیاتوی د ګوند یو صوبایي وزیر یې په دې ټولګوندې کانفرنس کې د غډون لپاره اسلام آباد ته تللی. اڅکزی په دې خبري غونډه کې وویل د پاکستان د قومي شناختي کارت اداره یا نادرا په ټولو صوبو کې جلا پالیسی لري او د کوټې د پښتنو لپاره یې ځان ته پالیسی جوړ کړي چې د خبره کله پښتنو سره همداسې رویه ونو لري نه ده چې د خپل حکومت پر ضد به په احتجاج کولو مجبور سي.
کبي کبي ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ لوگ ہماری بالکل ہماری ایجنسی
کله کله موږ داسې احساس کوو چې خلک زموږ شناخت چیلنج کوي. دا ملک زموږ دی او موږ ټول د دې ځای اوسیدونکي یو. څومره حق چې د کوم بل انسان دی هغومره زموږ هم دی. په پنجاب کې چې د شناختی کارت کومه پالیسي ده همهغه په سند کې ده او همهغه پالیسي په بلوڅ میشتو سیمو کې ده. لکن دلته په کوټه کې خاص بندیزونه دي. ولې موږ کومه ګناه کړې؟ دا ځکه چې موږ د افغانستان پر پوله یو.
ځکه
د محمود خان اڅکزی په خبره کې د افغانستان له پولې سره نږدې والی د دوی ګناه وینو همداسې سند او پنجاب له هند سره پر پوله دي. نو هلته ولې داسې خاص بندیزونه نشته؟ د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان اڅکزی په خپل کور کې په دې خبري غونډه کې وویل دای له پاکستانه له بیلتون غشتونکو بلوڅو مشرانو سره هم په لندن کې ملاو سوی. خو کله چې ورڅخه خبریالانو په دې ملاقاتونو کې د سویو خبرو په حق له وپوښتل نو اڅکزی یې داسې ځواب ورکړ.
باتیں میرے ساتھ ان کی باتیں میرے پاس کیوں دو آپ کو کیوں بتاؤ آپ کو کیوں بتاؤ میں ملا دونوں سے
له دې سره په بلوچستان کې د سینټ د روانو ټاکنو په حق له محمود خان اڅکزی وویل د دوی د ګوند له خپلو حکومتي ګوندونو سره اتحاد دی او باید په دې ټاکنو کې نه هم د اسمبلی غړي خپلې رایې خرڅې کړي او نه هم څوک دې ته پرېښوول سي چې د کوم چا رایه دې په پیسو واخلي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
هم په دې موضوع یعنی د چین گوادر بندر ته اقتصادي لار باندې د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان مشرانو هم یو جرګه کړې ده، اصلاحي جرګه کړې ده او دوی هم د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په دغه لار کې د ممکنه مبینه بدلون کار دی ونه کړي، بلکې دغه لار د مجوزه چې وړاندې نه کومه جوړه کړې شوې ده هغې مطابق تیار کړې شي. په دې هکله د سیمې د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود نور حال راکوي.
د سولې وزیرستان مسعود اصلاحي جرګې مشرون د گوادر کشغر سړک د پښتونخوا او بلوچستان سیند او پنجاب ته ور بدلولو پریکړه په سر نظر کسي. د دغه جرګې یو مهم مشر عزیز الله مسعود شنګای ویایي
موږ د غونډې ملګري په اتفاق سره دا موقف ته چې را روړ د پمیاوالي باندې په ډېر ډېر اسماعیل خان باندې درمي په دغه باندې تیر شي. موږ ګورنه موږ ته د مسعود اصلاحي جرګې طرفه دا اپیل کوي دا روړ د بدلاوي نه دا موږ امید چې دا روړ دل پر تیر شي نو د خلکو ډېر فائدہ وي. کپ پنجاب شي تیر شي د نو ډېر غټ نفرات پیدا شي.
بدشاہ خان مسعود حکومت د پاکستان تحریک انصاف سولي وزیرستان مشر ها دای په دغه بریک شه په دار رنگ جاږي
دغه روټ په بارا شه د گوادر نه کیم او چین کاشغر ته وځي ی دغه دا اپیل زکه او خاص کر نواز شریف ته چې کیما اول نقشه جوړه شوی دا روټ دغه نه دای نه بدلی شه دای بدل کو میړه د دشمنات شمیرې شه د نواز د میړه پښتون سره دشمنات
د مسعود اصلاحي جرګې نوای چنکړای شوی صدر مفتی ابراهیم زیاتوی
مسعود اصلاحي جرګې د یو مشر په حیثیت باندې زه دا وایم چې کا وفاقي ګورنمنت په سنجیدګۍ سره په دغه شی باندې سوچ ونه کړ نو یقینا خبره ده چې دغه نو ډېر فساد هم پیلاو شي او د خلکو مجبور شي دوی په سړکینه تر ووځي او دغه پاکستان ته نقصان وي. او لهدازه د پاکستان بچکاوله د پوره د قوم د بچکاوله د پوره د ملک د بچکاوله د پوره د علاقې د بچکاوله د پوره د چا د حقوق پامالی ده نه کیږي.
د مفتی ابراهیم په شمول د مسعود اصلاحي جرګې او د مسعود قبایلیانو سره تعلق لرونکو نورو مشرانو د وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د گوادر کشغر سړک د بدلولو پریکړه د واپس واخلي، هڅنه چې په دغه وجه نفرتونه زیات په وطن کښې الغاو تلغاو لګیا شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان مرکزی اطلاعاتو وزیر پرویز رشید مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي دي چې دغه لاره کې دغه مجوزه لاره چې د چین نه بکاش گوادر بندر ته تیریږي په دغه کې د بدلون کم رپورټونه مخې ته راغلي نو دغه غلط دی او مرکزی حکومت په دغه مجوزه لاره بدلون کې د بدلون په حواله کوم اراده نه لري ځکه چې دغه بدلون د قام په ګټه نه دی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یویش په لنډو سپو 2013 14500 1500 15000 او 1300 کلو هارت ساوري دلشه.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګی چې پکې د رواني غړې نیمایي تا درنګ شیبه کې رسیدو چې درې نیمه بجې شي نو د انیس اجمل نه به د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی ترهګری پر ضد په مبارزه کې د پاکستان او افغانستان دوستۍ او هڅو ښې نتیجې لرلی دي او په ترهګرو فشار زیات شوی دی. نوموړي دا خبره تېر ورځ کابل ته د دورې پر مهال کړې ده. د سند صوبې په شکارپور کې د جنوري په 10مه نیټه د شیعهګانو په جماعت د حملې پر ضد له شکارپور لاریون کراچۍ ته رسیدلې ده. لاریون کوونکي غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړل شي او د شکارپور په پیښه کې ککړ کسان ونیول شي. په دغه پیښه کې ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال دولسي وګړو مرګ شبله 2% زیاته شوې ده چې دا شان دا شمېره په تېرو 15 کلونو کې تر ټولو زیاته ده. دا خبره د ملګرو ملتونو د ادارې یوناما لخوا په خپور شوي رپورټ کې شوې ده. تیر ورځ د افغانستان په لوګر ولایت کې د پولیسو په هیډ کوارټر د وسلوالو په یو برید کې لږ تر لږه 60 پولیس وژل شوي او وو نور ژوبل دي. د لوګر ولایت قائم مقام گورنر نیاز محمد امیری تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې دغه برید 500 ځانمرګي برید کوونکو ترسره کړی. د افغان طالبانو د دې پیښې ذمہواري منلې ده. د افغانستان امنیتي ځواکونو په تیرو 40 ساعتونو کې د عملیاتو پر مهال وو اویا وسلوال وژلي دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت لخوا مشال ریډیو ته نن په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې دا خبره شوې ده. وسلوالو لا په دې اړه څه دي ویلي؟ په عراق کې مقامي پولیسو ویلي دي چې په البغدادي خارګوټي کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې 540 کسان ژوندي سوځولي دي. د دې پیښې وجه نه ده معلومه، خو د مقامي پولیسو مشر قاسم العبیدی پرین ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې ځینې د امنیتي ځواکونو غړي وو. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین غږ کړی دی چې خپلو هغو سرتېرو ته د وسلو د غورځولو اجازه ورکړي چې د هېواد په ختیځ لیبالسیف ښار کې محاصره شوي دي.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته انیس اجمل د خبرونو لنډیز وړاندې کا. اوس درته ګولیاس د نړۍ رنگونه خبرونه وړاندې کوي.
د مشال لړۍ 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه مني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودله ل نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلای اداره ناسا غواړي چې خلاته یو ابدوس تر 2000 سلويختم کال پورې ولېږي. ناسا ادارې هغه پلان وړاندې کړی چې ټایټن هایډرو کاربن بهر ته دغه ابدوز ولیږي. دا ابدوز یا اوبتل د زوحل سیارې کراکن میری سپوږمۍ ته لیږي چې د شمالي برخو سیند کې به ازموینه کوي. د دغه ځای درجه حرارت منفی 109 اویا وي. په دې کې موجود ریډیو ترمل سټرلینګ جنریټر به دغه جهاز د منجمد کېدو نه بچ کوي. دا په خلای مشنونو کې یو منفرد مشن دی. د ناسا ټایټن ابدوز وزن یو ټن دی او دا به په نوي ورځو کې خپل مشن سرته رسوي. د زوحل سیارې کراکن میری سپوږمۍ سیند 1.5 لک کیلومتر اوږد دی او 300 میټر ژور دی. د امریکا او چین ساینسدانانو ویلي چې د ځمکې مرکز په اړه یې نوې معلومات ترلاسه کړي دي چې په دې ځای کې څه دي. د ساینسدانانو له تحقیق نه دا خبره معلومه شوې چې د ځمکې دننه مرکز کې یو بل مرکز هم موجود دی. دا تحقیق په نیچر جیو ساینس جورنال کې خپور شوې. د ځمکې په مرکز کې ډریلینګ یا کنستو بغیر دا خبره معلومول مشکله ده چې د دې ساخت یا بناوټ څنګه شوې. ساینسدانانو د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د زلزلو نه جوړیدونکو آوازونو جاج اخستې چې څنګه د ځمکې مختلفو سطحونو دا آوازونه تیریږي او څنګه په دې کې بدلون راځي. د ایلینوی پوهنتون پروفیسر زیا ډونګ سونګ وای دغه آوازونه یا گونج د ځمکې یو اړخ سره جنگیدو وروسته بل اړخ ته لاړ شي. د دوی په خبره په چین کې ساینسدانانو دا خبره معلومه کړې چې د ځمکې اندرونی مرکز کې د سپوږمۍ په حجم دوه برخې موجود دي. د امریکا کالج آف کارډیالوجی په یو رپورټ کې ویلي چې زیاته منډه وهل د صحت لپاره ښه نه وي. ساینسدانانو په تیرو 200 کالو کې د 1000 صحتمند کسانو او د هغو چې ورزش نه کوي جاج اخیستی. د دې تحقیق نتیجو تر مخه هر اونۍ د 1.5 ګنټې نه کمه منډه وهل د صحت لپاره ښه نه وي. په برتانیا کې خلکو ته د 1.5 منټو پورې د ورزش کولو تجویز ورکول کیږي. ساینسدانان دې نتیجې ته رسیدلي چې په هر ګنټه کې 5 میله منډه وهل ښه دي چې په یوه اونۍ کې دا ریزل کول پکار وی. دوی خلکو ته مشوره ورکړي چې منډه وهل د صحت لپاره ښه وي خو زیاته منډه وهل خطرناکوم ثابت دي شي. ساینسدانان وایي چې په نړۍ کې برډ فلو ناروغي د مهاجر مرغانو له وجې خوريږي. دوی خبرداري ورکړي چې په روان ورځو کې به دا وبا عام شي. د هالند محققینو تر مخه په برتانیا کې د بطخ په فارم کې برډ فلو خطرناک قسم مخې ته راغلی وو چې دا د روسي د ځنګلي مرغانو له وجې خور شوی وو. ماهرین وایي که څه هم دا وایرس د انساني صحت لپاره خطرناک نه وي خو ډېرې زیاتې فاصلې پورې هجرت کوونکي مرغانو څارنه ډېره ضروري ده. د H5N8 په نامه برډ فلو وایرس تیر کال په برتانیا، روس، مشرقي ایشیا، شمالي امریکا او د یورپ په څلورو هیوادونو کې مخې ته راغلی وو چې په نتیجه کې په زرګونو پولټري فارمونه متاثر شوي ول. د هالند روټرډم میډیکل سینټر کې یو ساینسدان وایي چې له روس نه هجرت کوونکي مرغانو کې د وایرس موجودګي د تشویش وړ خبره ده. ساينس نومي مجلې کې ډاکټر وورن لیکلي چې پر روان ورځو کې د برډ فلو وایرس وبا خوریدي شي او په خاصه توګه هغه ځایونو کې چې د دې وبا مخنیوي لپاره یې احتیاطي ګامونه نه پورته کړي. دوی زیاته وی که څه هم برډ فلو انساني صحت لپاره کم خطرناک وي خو د دې جاج اخستل ضروري دي. د ټیکنالوژي کارپوهانو خبرداري ورکړي چې سمارټ موبایل، ټلیفونز او ټابلیټس یا وړوکی کمپیوټر کاروونکي به تر څه حده پورې خپل شخصي معلومات د لاسه ورکړي. د انجینرینګ او ټیکنالوژي انسټیټیوټ پروفیسر ویل سټیوارت وایي چې د پرایوسي یا شخصي معلوماتو کې کمی کول د سمارټ موبایل ټلیفونز اندرونی خاصیت دی. د پروفیسر بیان له حقیقي سره غره چې سامسنګ کمپنۍ اعلان کړی و چې صارفین دي د اواز په مرسته چلیدونکو ټلویزیون مخې ته د شخصي خبرو نه ډډه وکړي. د سامسنګ نوې سمارټ ټلویزیون کتونکو خپل ټي وي د اواز په مرسته کنټرول کولی شي. خو دغه کمپنۍ واضح کړی چې دا ټلویزیون سیټ ریکارډینګ نه کوي خو کله چې وایس اکټیو بٹن وهل شي نو دا ریکارډینګ کوي. د ټیکنالوژي په نړۍ کې هر ورځ نوي ایجادات کیږي. تیر کال په چین کې روبوټس په ریسټورانت کې معرفي کړل شول خو اوس انجینران په دې کار کوي چې ډېر زر روبوټس به په بینکونو کې کار کوي. د فرانس یوې کمپنۍ په دې وروستو کې د جاپان په پلازمینې ټوکیو کې په یو نمایش کې روبوټ وړاندې کړی و. ناو نومي روبوټ د انسانانو په شان دی او د جاپان تر ټولو لوی بینک میتسوبیشی UFG څنګه کې بعد اپریل د میاشتې په آزمایشي توګه کار شروع کړي. کچری د ناو روبوټ کارکردګي خو نو دا به نورو څنګه ته هم وغځول شي. په عمومي توګه په بینکونو کې درې ژبې ویل کیږي خو ناو روبوټ به نور ژبې هم ویل شي. د جاپان حکومت پلان لري چې په روان ورځو کې په زیاتره حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې روبوټس معرفي کړي. د هورن ګلوبل ریچ د فیرس تر مخه په نړۍ کې د اروپاتیانو شمیره 2009 ته رسیدلې ده. په دې فیرس کې تر ټولو زیات مالدار کس بیل ګیټس دی چې 15 ارب ډالر ورسره دي. په دې فیرس کې د مکسیکو کارلوس سلیم سره 3 ارب ډالر، وارن بفټ سره 6 ارب ډالر او د فیسبوک پانی مالک مارک زوکربرګ سره 40 ارب ډالر دولت دی. په امریکا کې تر ټولو زیات 1500 زیات اروپاتیان دي او په دویم نمبر برتانیا ده. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د هالیوډ ان نوی انیمیټډ فلم دی سپون باب مووی سپونجی اوټ اف واټر په نړیوال باکس افس کې د نمایش په لومړی اونۍ کې په لومړی نمبر دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 90 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم اسینډینګ جوپیټر دی چې په ټوله نړۍ کې د 50 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس افس کې په دریم نمبر فلم امریکن سنایپر دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 3.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افس کې د سپون باب مووی سپونجی اوت اف د واټر په دې اونې کې په لومړي نمبر دی. فلم اسندنګ جوپیټر په دویم او په دریم نمبر فلم امریکن سنایپر دی. بلخوا د هند په فلمی نړۍ کې په دې اونې کې فلم شمیتا په لومړي نمبر دی چې د 14 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې په دویم نمبر فلم خاموشیا او په دریم نمبر فلم هوای زاده دی. د امریکا هالی ووډ مشهور اداکار کیون کوستر نوی فلم میک فارلینډ یو ایس اے ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د کیلیفورنیا یو وړوکی خارګوټی کې د یو کوچ ژوند کیسه ښودل شوې ده چې د منډو وهلو چمپینشپ کې برخه اخستو لپاره د لوبغاړو روزنه کوي. دا فلم په رښتینی کیسه جوړ شوی دی.
Welcome to McFarland. This is a farming town. These kids working here are invisible. They come from the fields and they go back to the fields. Mr. White, if we're going to reach him, now's the time.
I'm Coach White, your new PE teacher. Diaz, Diaz, Diaz. Popular name where you guys come from?
They're fast.
Yeah. Cross-country running. California is holding their first state championship this year.
You do understand we don't have a cross-country team?
Yep.
You've coached cross-country before?
No.
You competed in high school, maybe?
No.
Well, you sound perfect.
Anybody seen Danny?
Danny Diaz?
Hey, we needed 7.
Yeah, 7 runners, not 6 runners in. Danny Diaz.
Hey, you're our anchor, Danny, and not because you're fat. And you are a little fat, okay? So we better lose some weight. Let's go.
د هالیوډ مشهور اکټر ویل سمیت نوی فلم فوکس به د فروری په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې سمیت یو غل وی او یو جنی ته د غلا چل خای.
I can convince anyone of anything. I had what I needed. And then the girl walked in.
I know you're doing something big. I want in.
So what about the big con?
You mean the one where we make so much money we all retire? You see, there's a sign.
Let's play.
This is a man's world.
Are you working an angle?
I wouldn't trust him if I were you.
But I should trust you.
This is a man's world.
You got a problem.
But it wouldn't be nothing.
You lost everyone's money. My money.
Nothing.
Hey!
Wow.
Without a woman, I'm here. Men.
At the end of the day, this is a game of focus.
It's very confusing, isn't it?
That's what you get when you hire a con man.
د هندي سینما مشهور اکټر نانا پاتیکر نه به فلم اب تک 56 دویم ټریلر خپور شوی دی. د دې نوبلان دی اب تک 56 لومړی فلم ډیر زیات خوښ شوی وو. په فلم کې نانا پاتیکر پولیس انسپکټر وی او د پولیسو په مقابله کې د جرایم پېښورو وژنو لپاره مشهور وی. فلم اب تک 56 دویم با د فروری په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
ګاندی جی جب تک دیوار پر تھے ہم نے ہار پہنائے نوٹ پر آ گئے ہم نے جیب میں ڈال لیے فورس کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے فورس کی اپنی ایک ڈگنیٹی ہے اس ڈگنیٹی کو برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اب میں اور میری زندگی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو تھنک اباؤٹ فورس میں سادھو آکاش انکاؤنٹر کاپ صفائی کا کام کرتا ہوں
ہم سادھو کو واپس بلائیں گے
بات یہاں ختم نہیں ہوتی فورس سے باہر کیا گیا تب تک میں نے 56 انکاؤنٹر کیا تھا یہ ایک انکاؤنٹر 56 کے برابر ہے
د هندی سینما مشهور اکټر انوشکا شرما نوی فلم این ایچ 10 با د مارچ په 6 منټه نمایش ته پر وړاندې کیږي. دا یو سسپنس فلم دی. په فلم کې یو خزه او خاوند په ګاډي کې سفر کوي چې په هایوی کې داس یو پیخي سره مخامخ شي چې ورسره یې ژوند یک سر بدل شي.
مینه پرایوټ ویلا بک
مطلب بده میرا لکی رے تمہارا
یہ شہر بڑھتا بچہ ہے سر بھوت تو لگائی گئی گڑگاؤں میں جہاں آخری مال ختم ہوتے ہیں نا وہیں آپ کی یہ ڈیموکریسی اور کانسٹیٹیوشن بھی ختم ہو جاتا ہے
میڈم جی چاہے
ویسے کیسے کر سکتے آپ کی ڈیوٹی ہماری ہیلپ کرنا
ارے نہ کرنی ہیلپ
چھپ
قدرمن اوریدن کو تاسو د مشال راډیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپه او حیرانون کې معلومات واوریدل. اوس په کوربه ګلیاست اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم. ګولیا سره به د نړۍ رنگونه خبرونه واوریده او اوس درته احمد شاه اعظمي میډیا او ځوانان خبرونه وړاندې کوي.
میډیا او ځوانان د مشال رادیو په ونیز خبرونه میډیا او ځوانان کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. دا خبریالانو د ژغورنې د نړیوال کمیټې ترمخه په نړۍ کې د 1992 کال راهیسی یو زر اتیا خبریالان وژل سوي چې څلويشت یې یوازې په 2014 کال کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پاکستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په زیات شمیر کې خبریالان یا خو پکې وژل سوي یا هیواد پریښودو ته اړ کړل سوي دي. میډیا او ځوانان نن خبرونه کې خبریالانو ته د ورپېښو خطرو او د عاملینو او لاملونو په اړه بحث سوي دي. په پاکستان کې د ځینو موضوعاتو په اړه د خبر پیدا کولو یا پیښو د پوښښ پر وخت خبریالان له یو شمیر ستونزو سره مخامخ کیږي. یو شمیر پاکستانی خبریالان نظر لري چې د حساس موضوعاتو په اړه د خبر جوړولو پر وخت یا وروسته د پاکستان د ریاستي ادارو او استوالو ډلو ترڅنګ د ځینو سیاسي تنظیمونو لخوا هم ستونزې ورته جوړیږي. د پاکستان د انګریزي ژبې لورسپانې د نیو سر کارکونکو ځوان خبریال دلاور جان وایي چې یو شمیر داسې سیمې دي چې په اړه په اسانه قرار راپور نه نس جوړولای.
په دې صوبه کې زیاتره علاقې راتلو قابل نه دي، یعنی بندې دي د صحافیانو لپاره، فټاکه وګورئ دا خو د بیرونی میډیا لپاره خو بالکل بندې دي. خو زموږ لپاره چې موږ پښتانه یو او په دې علاقه کې یو، موږ هم نشو تللی هلته، نو مکمل ازادانه موومنټ خو نشته. ستا ته هلته تللی نشي، انفارمیشن نشي کلیکټ کولی. کوم ته چې هغه وار زون ویلی شي یا فیلډ ویلی شي هغه زیاته ته تللی نشي. او که فرض که څوک ځي نو دوه طریقې دي. یو خو دا ده چې ته به د آرمی سره ځې، امبیډ کې بازار پاغی طریقہ اوم بہ تر آرمی چ سوئی یا داغی د مرزی بر رپورٹنگ کے لکا غتا کم ز تپریدی نو اگے تب تزی اول تب کولے خید خپل مرزی یا آزادانہ رپورٹنگ نہ شے کولے. او دویم طریقہ دا چ ترس کولے او آرمی خبر نہ کی نور ارگنائزیشنز خبر نہ کی او پخپلا لاڑے نو رس خدا دے ک جوندیر علی جوندیر علی ک جوندیر نہ لے نقصان د تو رسے نو دایو دا پکشتا دے.
د پاکستان د جیو ټی وی مشر خبریال حامد میر هم ورته نظر لري او وایي چې پر فاټا سربیره د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په یو شمیر برخو کې خبرونه سته، خو د پاکستان د ریاستي ادارو او وسلوالو ډلو د ویرې یا بندیز له کبله څوک نسی راغونډولای.
لکه څنګه چې د پاکستان قبایلی سیمې دي هلته کې خبرونه شته، ځکه چې هلته کې له کلونو راهیسې پوځي عملیات روان دي، بمباریانې کیږي، هلته چې کوم ترهګر دي هغوی خپل مرکزونه جوړ کړي دي. خو د پاکستان آزاده میډیا هلته رسایي نه لري، نو د پاکستان چې کومه قبایلی سیمه ده په دې کې وسلوال او د پاکستان ریاستي اداره دواړه د آزاده میډیا د موجودګۍ خلاف دي. همداراز د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو برخو یو شمیر خبرونه شته، خو د وسلوالو او ریاستي عناصرو له وجې څوک رپورټ کولای نشي. نو زه به دا وایم چې د پاکستان له نیمې نه زیاته برخه کې یو غیر اعلانیا سنسرشپ لګیدلې، کوم چې د جمهوریت او پاکستان دواړو لپاره ښه نه دی.
په پاکستان کې د پوځ او استخباراتي ادارو په اړه پټ معلومات یا د هغوی د پلانونو او عملیاتو ترڅنګ په بلوچستان کې د بلوچ بیلتون پالو موضوع، د وسلوالو او فرقیزو ډلو فعالیتونه او د ځینو سیاسي ګوندونو په اړه خبرونه ورکولو د یو شمیر خبریالانو ژوند اخیستی دی او ځینې بیا له نورو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د لاور جان وزیر وایي د استخباراتي ادارو او پوځ لخوا وخت په وخت ګواښونه ورته کیږي او آن یو ځل خو بندي سوي هم دي.
سواد چې کوم پرشنو یا پدیر کې یا دواړه تیرونو یا بنیرو دا تقریبا ټول ما کور کړی په خپل. خو لکه دا شپږ وو کالو کې ماته د وسلوال له طرف نه هیڅ څه ډایرک نه راملا شو، چیرې دغه طرف نه خفغان ضرور شو دی، چیرې په یو خبر یا په بل خبر خفای، چیرې دا داسې نو په کار داسې په کار یا زمونږ داسې ونه شول. البته د ایجنسیانو طرف نه او یا د آرمی چې کوم دغه طرف نه وخت په وخت باندې دمکیانی ملا شوی دی، وخت په وخت باندې هغه خفګانی اظهار هم شوی دی. او یو پیر په کې چې کوم دی نو زه یو شپې لپاره بوتلم، نو دا دغه شته اوس هم مونږ ته مشکلات شته، اوس هم مونږ خپل ځان ډیر انسیکیور فیل کوو. بل دا چې داسې د دغې خطرو د وجې نه داسې رپورټونه چې هغه زموږ سره وي خو چې مونږ ته مونږ ګڼو چې په دې کې زموږ خطره کېدای شي نو مونږ هغه نشو ورکولی. نو هغه سیلف سینسرشپ پالیسیز پکې راشي، زموږ هغه پروفیشنل استطاعت چې کوم دی نو هغه هم کمېدو خبره هم پکې راشي.
دلاور جان وزیر یوازنی خبریال نه دی چې د دا ډول حالات سره مخامخ کیږي، بلکې یو شمېر نور خبریالان هم دي چې له حالاتو سر ټکوي. پر حامد میر باندې په کراچي کې د 2014 کال په اپریل میاشت کې وسلوال برید وسو چې په نتیجه کې یې نوموړی سخت ژوبل سو. تر برید وړاندې او وروسته نوموړی ویلي وای چې په دې کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس و. نوموړی وای اوس هم ګواښونه ورته کیږي.
زخو اوس هم له دړکو سره مخامخ یم. وزیر اعظم د ټول قام سره ژمنه کړې وه چې په ما د شوي برید په اړه به د کمیشن تحقیقاتي رپورټ په دریو میاشتو کې راشي، خو د نهه میاشتو تیرېدو باوجود هم دغه رپورټ نه دی راغلی. زموږ ټي وي چینل ته هم ډېر مشکلات دي او څو ورځې وړاندې په کراچۍ او لاهور کې زموږ د ټي وي چینل نشریات بند کړی شوي وو. ما ته د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو لخوا خطر ده. څو ورځې وړاندې د لال مسجد شهدا فاونډیشن زما خلاف بیان جاری کړی وو، خو موږ به بیا هم خپل کار کوو ځکه چې په پاکستان کې یوازې زه نه یم بلکې په سلګونو خبریالان دي چې له دا ډول حالاتو سره مخامخ دي.
په پاکستان کې په داسې حالاتو کې خبریالان بیا څنګه پر حساسو موضوعاتو کار کوي؟ په پېښور کې خبریاله انیلا شاهین یې په اړه وایي.
تر څه حد پورې زه ګرم نو چې کوم سینسیټیو رپورٹ وي نو زه پوره کوشش دا کوم چې دا غې د پاره چې زمون کم سور شي دا غې سټوري پوره کول کې چې کوم مواد مونږ ته پکاري نو زه هغه پوره پیدا کم ځانتا او کنه دا سې سټوري وي چې هغه لکه د انیر کې دونه پسته ماته دا سې لګي چې لکه دا زما خلاف پلی شي، لکه مطلب ون سایډ سټوري ته تاسو ویل شي نیگیټیو دا غې سرات وي نو یا خو ته انګل بدلو او یا بیا پوره کوشش کو چې هغه چې دوه فریقین نو دا غې پوره کمنټس هغه کې واخلو یا چې کوم سټیک هولډرز وي لکه ګورنمنت ته یا کده طالبانایزیشن والے سره سټوري ودا غوي فریقان لکه چې څنګه موقف یې پکې خلو. ما چې کله سواد کې کار کولم کډیر ایشوز دا سم مخه تراغلو چې هغه کې مونږ ته حالت خرابې دو، لکه ما انټرویو دا سې کړو چې هغه پکې په سواد کې زما نوغه انیر کېدو کې مونږ ته پرابلمز جوړې دل. کله کله دا سوي چې مونږ سټوري وکړو ال تکي رپورت جوړ کو خو یا خو چې مونږ واپس خپل ځای ته راشو نو هغه انیر کو چې به مونږ په غزه کې یو مونږ ته نقصان زیات وي. دا شانتې چاند بيبي چې کومه کیسه و چې په سواد کې کلمون کار کولو نو مونږ ال تکي د زنانو د حقوق حواله سره چې کوم رپورت جوړول مونږ نشو انیر کولم بیا په خبر نه او ډیر داسې رپورټ د سواد بمزویم لکه ما خیبر ایجنسی کې جوړ کړو. ماته اغوا برې تاوان د پاره یو سوري اکړې و چې د خیبر ایجنسی کې کوم غرونو کې دا غارونه دی جوړ کړی نو هغه کې د خلکو سي نو ماته دا سټوري را کړې شو. باقاعده پدې مونږ کارم کړو خو بیا چې هغه هر افس کې کته شنو غوي چې ندی کې زمونږ افس کسانو ته خطر جوړې دي شي نو ډیر داسې سټوریز چې هغه بیا مونږ هم نه چلو زیاتره کوشش مونږ دا کوو چې لکه سټوري داسې وي چې مونږ په خپل سیفټي حفاظت.
په پاکستان کې خبريالانو ته دور پیښ ستونزو په اړه ډیر څه لیکل شوی دي. د ریپورټینګ انډر تھریټ یا تر خطر لاندې خبریالی په نامه د کتاب لیکوال او شنونکي عدنان رحمت وای لتیرو 12 کلونو راهیسې په پاکستان کې یو سلنه خبریالان وژل شوی دي. نو موړی یې د عاملینو په اړه زیاتوي.
انټل 3 ایئرز اگو دی پرایمری تھریټ اکټرز ور ملټنټ ګروپس.
تر درې کلونو وړاندې دړکه ورکوونکي بنیادی عناصر وسلواله ډلې وي، په هغوی کې ریاستي ډلې، غیر ریاستي ډلې او فرقیزه او مذهبي ډلې شامل وي. خو اوس موږ وینو چې د پاکستان سکیورټي اسټابلیشمنت هم په دې کې لاس لري، په دې سربېره سیاسي ګوندونه هم په کې لاس لري.
په پېښور پونتون کې د ژورنالیزم په هنځي شوونکی ډاکټر فیض الله جان چې خبريال هم پاتې سوی دی وای کله چې پر استخباراتي دارو یا پوز سخت نیو کې وسی چې په هغه سره د دوی اداره په څنا څه ډول اغیزمنه کېدلای شي نو بیا هغه خبريالانو ته ستونزې جوړوي.
وراډي کې سونه موږ په در په پاکستان کې وراډ شي جنستان او چلې شو او د یوم تر اوسه پوری پوره انکوایری نه ده شوی. خو د ټول په باره کې دا ویل کیږي چې د دې په مرګ کې د دې په غیبولو کې د دې تختولو کې پاکستانی انټیلیجنس ایجنسی چې کوم دی هغه شامل دی. لکه هغه کې د ټول مشهور کیس چې چا هغه خبر ورکړو چې پاکستان نیوی او پاکستان آر فورسز کې القاعده ډېر رن راوته دي. سلیم شهزاد نو سلیم شهزاد اوچت کړی شو او د درې ورځې پسته چې دی مړ پریوتل نو تر اوسه چېرته یو انکوایري رپورټ نه دی ویلی. خو لکه مختلف ادارې یا چې کوم دی نو اخبارو نګوته نیسي د پاکستان انټیلیجنس جاسو ته چې دا لکه دی اوچت کړی او دوی وجه دو یو داسې طرف ته اشاره کړې وه چې کوم اوس ټیک ثابتېږي. نو داسې قسمه خبرونه چې راشي بیا په بلوچستان کې خو یو بل قسمه کیسه روانه ده. نو دیکھیے شک نشے دے چھ اخبارات یا جنرستان چکم دے نو آغا انٹیلیجنس ایجنسو مبارک سکی نو مسئلی تورت جوڑی
په پاکستان کې د کار پر وخت له ستونزو او د مرګ له ګواښونو سره تر مخامخېدو وروسته یو شمیر خبریالانو دغه هیواد پریښی دی. په کوټه کې آلمان ژغ رادیو سره کار کوونکی افغان خبریال حبیب الرحمن تاثیر یو له هغو خبریالانو څخه دی چې د مرګ له ویرې په 2014 کال کې افغانستان ته ولاړی. نوموړی وایي له ځینو نامعلومه ټلیفون شمیرو څخه ورته د مرګ جدي ګواښونه وسوه چې بیا دې ته اړ سو چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای افغانستان ته ستون سي. حبیب رحمان تاثیر په څیر د خیبر پښتونخوا له بنیر سره اړ لرونکي خبریال نور بادشاہ یوسفزی هم په 2014 کال کې دې ته اړ سو چې پاکستان پریږدي او جرمني ته ولاړ سي. نوموړی په کراچی کې وی اردو ژبي ورځپاڼې جامباس لیکل کول چې د وسلوالو ډلو لخوا د مرګ ګواښونه ورته وسول. په پاکستان کې پر مرکزی او صوبایي کچه باندې د خبریالانو یو شمیر اتحادیه جوړې دي چې د خبریالانو د حقوقو لپاره کار کوي. دا چې ځینې خبریالان ولې له خپلو اتحادیو یا امنیتي چارواکو سره د خپلو ستونزو د هواري لپاره تماس نه نیسي. خبریال نور بادشاہ یوسفزی وایي په دې کار سره ستونزه نور هم زیاتېدله.
ما خپل مسله له هیڅ سره خو نه ده شریک کړی په وجه د دې چې ما چې د دې مخ کې د خبریالانو پته و چې کوم خبریال هغه د هر چا سره خپل مسله شریک کړی داغه مسله له کمیدو په ځای نور کوم زیاتېږي. داغه هیڅ مدد نشي کولای که زیات کوم خبریال کنځل له هغه مدد کوي نو راوځي په لوډ باندې مذاکره وکړي که نه کوم پولیس ته وویل نو هغه درته بیا ځان نه وایي سبا راشه بله ورځ راشه. بله دا چې ما بیا نور هم یاره ظاهره وله که زه چې د دوی سره رابطه وکړم نو هغې سره به زما خبره نور هم خطرناکه شي. نو په دې وجه زه خاموش پاتې شوی یم او له هغې ځای نه راغلی یم.
یو شمیر ځپل شوي خبریالان په دې نظر دي چې په پاکستان کې دننه د خبریالانو اتحادیو څه ډول اغېزناک رول نه دی لوبولی. آیا د خبریالانو نړیوال اتحادیه د دوی د ستونزو په هوارولو کې څه ډول مرسته کړې ده او کنه؟ په امریکا کې میش د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د سویلي آسیا مشر باب ډیتس وایي چې په وار وار د پاکستان له یو شمیر حکومتونو سره د خبریالانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو لپاره خبرې کړي خو د ژمنو سربیره څه بدلون نه دی راغلی.
We met with Musharraf's government, we met with Zardari's government, now we've met with Nawaz Sharif's government.
موږ د مشرف له حکومت سره ولیدل، بیا د زرداری له حکومت سره او اوس مو بیا د نواز شریف له حکومت سره خبرې وکړې. دوی ډېر ژمنې وکړې خو په حقیقت کې ډېرې کمې ژمنې تعقیب شوې. د حکومت لخوا موږ په دې برخه کې حقیقي ژمنتیا نه ده لیدلې چې د هغو پیښو په اړه عدالتي عمل وکړي چې له کبله یې خبریالان تر برید لاندې راغلي دي. زه فکر کوم چې خبریالانو ته پکار ده چې له خپلې ادارې سره خبرې وکړي چې د خطرو د مخنیوي لپاره انتظام وکړي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې اوس مهال خبریالان له یو شمیر خطرو سره مخامخ دي، راتلونکي به څنګه وي؟ خبریال دلاور جان خوشبینه نه ښکاري.
حالات چې کوم مونږ یې نو هغه ډېر خوشګوار نه دي، هغه ډېر حوصله افسان نه دي. مطلب ایجنسیانو د فوج او د وسلوالو طرف نه هغې ته دړکې شته، هغې وژل کېږي، د هغې کیسونه چې کوم دی نو هغه نه اورېدلی کېږي، د هغې چې کوم قاتلان دي هغه بغیر د سزا نه ځي، هغه سیز چې کوم دی هم ختم دی. بل په میډیا کې هغه ډیویژن چې کوم دی نو ډیویژن هم پکې ډېر زیات ښکاره دی. هغه د وسفسنو میاشتو کې راغی نو هغه هم پکې ډېر ښکاره دی چې کله ته یونایټیډ نه ته خپل کاز چې کوم دی نو بیا سپورټ کولای نه شي. هغه شانتي
بلخو حمید میر وای برای به د دوی وی کڅم اوس دوی لستون سره مخامخ دي خو هله من دي چې یو خوندې او روشانه راتلونکي ولري.
When I was attacked and I was lying in a hospital, I was receiving messages from the establishment.
کله چې پر ما برید وشو زه په روغتون کې داخل کړم نو ماته د پاکستانی استابلیشمنت لخوا پیغامونه راتل چې زما کیسه نور پای تر رسیدلې او زه نور په هیڅ ټي وي چینل نشم راتلی او زه باید پاکستان پرېږدم. ماته دا هم ویل شول چې جیو ټي وي به نور بند وي خو ما په پاکستان کې د پاتې کېدو پریکړه وکړه. نه یوازې زه بیرته رالم بلکې جیو ټي وي هم بیا پیل شو. بل په لوڅو مې سمخ کې ماته ول شول چې په پاکستان کې د جمهوریت دور پاته ورسید. نواز شریف او آصف زرداری به له هواد تختی او د پاکستان پوز به د هواد چلی. خو اوس په ایوان صدر یا وزیر اعظم هاوس کې پاکستاني پوز نشته. زه هم ژوندې پاتې شوم او زما چینل هم روان دی. که څه هم موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، خو دا وایم چې پوځي واکمني پاکستان نشي ژغورلی، یوازې جمهوریت پاکستان ژغورلی شي.
په پاکستان کې خبریالان په داسې حال کې له ستونزو او خطرو سره مخامخ دي چې د څه وخت راهیسې د هیواد یو شمېر رسنۍ هم ویشل شوي او د شنونکو په اند خپلې ګټې په نظر کې نیولې دي. ځوانان او میډیا نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر لوی خدای سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.